درنو دوستانو السلام علیکم، سار مو په خیر او نیک مرغه او سه اجملند مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخه خوشاله و آرام ورځ مو پایل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبي یعنی له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.15 په صافه او واضح توګه اوریدل کیږي. د انټرنیټ له لارې زموږ خبرونه او ریپورټونه کتلی شي. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. دا ملي مصالحې عالی شورا مشر په ولسی جرګه کې د فراد استازي بلکیس روشن په وړاندې د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ د شوي چلن له کبله بخښنه وغوښتي. د امریکا د متحده ایالاتو او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد پر رول او همکارۍ خبرې کړې دي. او د لبنان ولسمشر وایي په پلازمینه بیروت کې په وروستي ویجاړوونکي چاودنه کې ښایي کوم بم یا بهرنۍ مداخله دخیله وي. بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان پاړه. دا ملي مصالحې د علي شورا مشر په ولسی جرګه کې د فراد استازي بلکیس روشن په وړاندې د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ د شوي چلن له کبله بخښنه وغوښتي. عبدالله چې د درې ورځنۍ مشورتي لوی جرګې مشري هم کوي پرون ناوخته له ملي ټلویزیون نه په مرکه کې وویل له میرمن روشن سره شوي چلن خواشینه کړی دی.
از طریق همین تریبیون معذرت میخوایم از خانم روشن.
دی وایي د دغه تریبیون له لارې له میرمن روشن نه بخښنه غواړم. دا چلن د هغه ارزښتونو او چلن سره چې دا نظام ورباندې ولاړ دی په ټکر کې دی، د منلو وړ نه دی او باید وڅېړل شي. مشورتي لوی جرګې ته د ولسمشر د پرانیستونکي وینا پر مهال بلکیس روشن هغه شعار اوچت کړ چې ورباندې لیکل شوي وو: واشي طالبانو ته باج ورکول ملي خیانت دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د وینا پر مهال بلکیس روشن ته وویل چې چا ته باج نه ورکوي او پریکړه د جرګې غړو پورې تړلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مشورتي لوی جرګې نن دویمه ورځ ده او ټاکل شوی ده چې په بیلابیلو کمیټو کې به د هغه 400 طالب زندانیانو د برخلیک په اړه بحثونه وشي چې حکومت یې له خوشي کولو ډډه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد پر همکارۍ غږېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یوې اعلامیې کې وویل چې مایک پامپیو او د هغه پاکستاني سارش شاه محمود قریشي د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې د امریکا او پاکستان د همکارۍ پر اهمیت بحث کړی. په اعلامیه کې د افغانستان سوله د سیمې له سولې او ثبات سره تړلې بلل شوې ده. د لبنان ولسمشر وایي په پلازمینه بیروت کې په وروستۍ ویجاړون کې چاودنه کې ښایي کوم بم یا بهرنۍ مداخله دخیله وي. د تیرې سه شنبې په هغه چاودنه کې د مړو شمېر لږ تر لږه 145 کسانو ته رسیدلی او د بیروت زیاتې برخې تخریب کړې دي. دا ولسمشر مشلون په پرونیو څرګندونو کې د لومړني وار لپاره د لبنان د کوم لوړپوړي چارواکي لخوا وروستۍ چاودنه قصدي عمل بلل کیږي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د ژغورنې نړیوالې ډلې د قربانیانو د موندلو لپاره د کندوالو په پلټلو لا هم بوختي. دا ترکمنستان دولتي کارکونکو ته امر شوی چې د کرونا وایروس د جبري معاینې درون لګخ لخپل جیبه ورکړي. دا امر په داسې حال کې صادریږي چې په دغه هیواد کې روغتیایي چارواکي لا هم ټینګار کوي چې د کرونا وایروس کومه پیښه ثبت شوې نه ده. دا حکومت د پرونی امر دلیل لا روښانه نه دی، خو ګڼو کسانو چې دولتي کارکونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ رادیو ته ویلي، د امر د میاشتنیو معاشاتو د اخیستو پر وخت صادر شوی چې حکومت ته د کارکونکو له معاشونو د دغه لګښتونو د ګرځولو چاره اسانه کوي. د روسي په پروم ښار کې یو څارنوال د دریو فعالانو لپاره د بند اوږدمهاله سزا غوښتنه کړې. دغه کسان په 2013 کال کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو ګوډاګي د نصبولو په قضیه کې په دخالت تورن شوی دي. د بشري حقونو هغه ډلې چې دغه کسان یې غړي دي پرون ویل چې څارنوال د دغو دریو فعالانو لپاره لا تلس میاشتو څخه تر دریو کلونو د بند د سزا غوښتنه کړې ده. څارنوال ادعا کړې دي فعالانو د سیاسي ایډیالوژیکي او د ټولنیز کرکې د انګیزې له مخې داسې اقدامات کړي چې د په وینا د امن نظم د اخلال سبب شوي دي. او اوس هم یو ورسته خبره واغ هم د افغانستان د کرکټ پاړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د داخلي کرکټ د ودې لپاره ډیر زر په خوست ولایت کې کرکټ سیالۍ پایل کړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
تکل شوی ډیر زر د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په خوست ولایت کې د کرکټ لوبي پیل شي چې دا لوبي به د ټول ولایتونو ترمنځ وي او ګریډ 1 سیالۍ دي. دا لوبي خورا ارزښتناک او مهم دي د لوبغاړو لپاره.
دغه مسابقه روانه پنځشنبه پیلېږي او د اگست میاشتې تر 28 می دوام کوي. په مسابقو کې به د دغو اتو ولایتونو ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي چې پایلوبه به په مسابقو کې به د دغو اتو ولایتونو ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي چې پایلوبه یا نهایي مسابقه به په کابل کې وشي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. افغانستان پلازمینه کابل نن د مشورتي لوی جرګې د دویمې ورځې کوربه دی. پرون په دې لوی جرګه کې تر ډیره پوری ویناوي او د کمیټو تشکیل وو. نن به د هغه بندیانو په برخلیک بحث کیږي چې حکومت یې د خوشی کولو نه سر ډډه کړې ده. دا څلور سوه بندیان دي او د طالبانی د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې پر خوشی کېدو ټینګار کوي. خو آیا د بندیانو سربیره به نور بحثونه هم په جرګه کې وشي؟ د یوې کمیټې مشر اقا محمد قریشی
امیدواری داده چې د جرګې د غړو غشتر هم امداده چې په یو لور نور اساسي مسایل باندې هم وژغېږو، ځکه په جرګه کې مصارف سوي دي او بیا بل جرګه شر نه سرت لري.
د خغلی قریشی په دې سرګندونو سربیره چې په بشپړه توګه به واوري په کابل کې زموږ همکاران د جرګې د نن ورځې د کاري اجنډا په اړه معلومات راکړي. دا به واوري چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو مشوي مشورتي لوی جرګه افغانستان ته واقعي سوله غو خره وستل شي چې لومړی دغه هیواد کې عدالت تامین شي. لوی د زور سپانو تبا کتنام ولرو. ایرانی چارواکو د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځنګړی استازي د استفا خبر د خندا وړ بلل. په دې موضوع هم ریپورت لرو. او د جوان په رنگونو کې د ریسټورانت د یو کارکونکو سره غږیږو.
اره کوم خلک مزيوال نه داس خلک هم شته لنجې کا بس بیا لنجې څنګه موږ ته پریدو او چې لنجې نه کا
لمو سره اوسه. کابل نن د مشورتي لوی جرګې د دویمې ورځې کوربه دی. دا مشورتي لوی جرګه د هغه څلور سو طالب بندیانو د برخلیک په اړه د سلا مشورې لپاره وربلل شوې چې افغان حکومت یې له خوشی کولو ډډه کړې او د دوی خوشی کولې له خپلواک پورته بللې. په دې جرګه کې پرون تر ډیره پورې ویناوي وشوې. ټاکل شوې ده چې نن به په دغه څلور سو کسانو چې د طالبانو بندیان دي د برخلیک پاړه بحثونه وشي. له کابل څخه زما همکار اکرام الله اکرام را سره د تلیفون په تماس کې دی. اکرام، خبرونه ته ستړی مشي، لومړی راته دا ووایا چې پرون داسې په لنډه توګه راته ووایه چې پرون په دغه مشورتي لویه جرګه کې څه وشول.
ډیر زیاته مننه. تیره ورځ افغان ولسمشر د پرانستی په مراسمو کې جرګې ته وویل چې وسله والو طالبانو ژمنه کړې چې د څلور سوه نورو طالب بندیانو له خوشي کېدو درې ورځې وروسته به له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. خو په زمن کې دا خبرداري هم ورکړ چې دغه کسان خوشي نه شي د طالبانو ګواښ دا دی چې جګړه به الله تیز شي. ښاغلی غنی د جرګې ګډونوالو ته هم دغه دوه آپشن ورکړل چې موږ دوه لارې لرو او لدینه بل لار نه لرو لدینه روس ته زین نور ویناوالو د مصالحه د علی شورا د ملی علی شورا رئیس عبدالله هم خبرې وکړي او د مشورتي لوی جرګې د ریاست دند د هم پر غاړه باندې درلو د دوه چی په وسنۍ حالاتو کې د دې جرګې د ګډونوالو مشورې د افغانستان برخلیک ټاکی د غشان جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم ویناوي درلودي او غوښتنه یې دا و تر ډیره د ګډونوالو نه چې داسې پریکړه باید وکړي او داسې مشورې باید حکومت ته ورکړي تر څو په افغانستان کې د جګړې د ودرېدو لامل شي. لاغنه وروسته د جرګې کمیټو په کار باندې پایل وکړ. لغرمی وروسته له دوه بجو په جرګه کې ټولي 50 کمیټې د 320 کسان نو پکې برخه اخیستل او 160 میرمنې دي په 50 کمیټو باندې ویشل شوې دي. دوی په خپل کار باندې پایل وکړ. د ورځې په جریان کې دوی ته په لیکلي ډول باندې دوه پښتنې په واک کې ورکړل شوې وي او د دې ترڅنګ دوه غوراوي لومړی پښتنه کې ویل شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبري د زمری په شلمه یعنی راتلونکو دوشنبه پیلېږي خو په دې شرط چې د طالبانو پاتې 300 زندانیان خوشي شي. بیا د دې پښتنې په جواب کې په لیکلي بڼه باندې د جرګې ګډونوالو ته دوه آپشن یا دوه غوراوي ورکړل شوې وو. لومړی غوراوی دا و چې د نړیوالو ضمانتونو په بدل کې د زندانیان خوشي شي او مخامخ مذاکرات پیل شي. دویم غوراوی دا و چې په دویم غوراوی کې تر ډیر یو ډول خبرداري او په دې کې د جرګی ګډونوالو ته ویل شوی و چې کچيري دا طالب زندانیان خوشي نشي نو په افغانستان کې به جګړه او توتريخواله وسنه وضعیت دوام وکړي، شاید لدین هم بدتر حالت ته لاړ شو. دویمه پښتنه بیا د طالبانو او د افغان حکومت د مخامخ خبرو د پیلېدو په اړه وو. دغه شان د جرګل ګډونوالو نه مشوره غوښتل شوی و چې دوی د حکومت مرکچی پلاوی ته دغه شان د مذاکراتو نه څه تمې لري.
اکرام دار ته وای چې نن به په جرګه کې څه کیږي؟ پرون په دغه پښتنو باندې څه وشول او نن د جرګې غړي داسې په متمرکزه توګه په څه شی باندې بحث کوي؟
د ډیرو کمیټو لمسولینو سره چې زه وغه کېدم دوی ویل چې 13 ورځ دوی تقریبا خپل کار پای ته رسولې دي او دغه دوه پښتنو ته دوی په لیکلي بڼه باندې ځوابونه ویل دي او دای د جرګې درول شاته سپارل دي. نن با د ځینو کمیټو کارونه لا پاتې دي. دم دغه دوه پښتنو باندې دوی لا تر اوسه پورې جوړجاړي ته نه دي رسیدلي. هغه د ټولو د کمیټې د غړو ترمنځ بننن پام دی دوه پښتنو باندې کار کیږي او بیا به خپل ځوابونه دارول شات سپاری. لاغنه وروسته د نن د ورځې په جریان کې د هرې کمیټې منشي خپل اغه لیکلي کوم مواد چې دی اغه وړاندې کوي په غږیزه بڼه باندې د جرګي ګډونوالو ته. دغنه وروسته بیا ټولبندي کیږي او دغه مواد د دارول شال لوري نه وروسته د جرګي د کمیټې د مشرانو په شمول باندې په یو پریکړه لیک کې راځي او دا پریکړه لیک به اعلانېږي.
دغه پریکړه لیک پاړه تما کیږي چې نن به اعلان شي.
د افټر ریکارډ معلومات دادی چې شاید نن د ورځې په پای کې پریکړه لیک تیار شي او سبا د جرګي ورستۍ ورځ شي، یعنی یو ورځ وړاندې جرګه پای ته ورسیږي او پریکړه لیک اعلان شي. خو دغه معلومات دي چې په رسمي ډول باندې نه دي تایید شوی.
ډیر زیاته مننه کوو اکرام له تاسو نه. موږ د جرګي د یوې کمیټي له مشر سره مرکه لرو، د آقا محمد قریشی دی. دا چې نن به په جرګه کې په کوم مسلو باندې بحث وشي او پرون څه خبري شوې دي، خغله قریشی راټوي.
د جرګې لومړۍ ورځ ډیر شوه، پر وخت باندې کار پیل شو. ټولي کمیټې په خپل وار باندې خپل ځایونه تر ولاړې او هلته ټولو پر همدې مسله باندې چې دغه څلور سوه حساس او خطرناک طالب زندانیان باید خوشي شي که نه، پر دې مسایلو باندې سره وغږېدلې. د کمیټو اکثریت او نظریات سره ورته وه. د افغانستان خلک جګړې ځپلې دي او د جګړې له ورانو ډیر ښه خبر دي، نو په همدې خاطر باندې دوی تر ډیره دا ټینګار کاوه چې دغه ډول زندانیان په مشروط ډول باندې خوشي شي.
استاسو بحثونه آیا یوازې د څلور سوه طالب بندیانو پر خوشي کېدو راڅرخېدل که د سولې په وړاندې د پرتو خنډونو نور موضوعات هم التماس ول؟
تر دې دمه پوري یوازې د دغه 400 طالب زندانیانو په تړاو باندې بحثونه سوي دي. د اړوند کمیټو رئیسانو د افغانستان ملت سره د ملي تلویزیون لاره هم دغه گزارشونه او دغه بحثونه غوړچان شریک کړ. امیدواري دا ده چې د جرګې د غړو غشتر هم امداده شي په یو لور نور اساسي مسایل باندې هم وژغېږو، ځکه په جرګه کې مصارف سوي دي او بیا بل جرګه شر نه سرت لري. نو ځکه د افغانستان خلکو غشتنه دا چې په جرګه کې دغه استازي د جن نور اړینو مسایل په اړه باندې هم حکومت ته مشورې ورکړي.
فکر کوي چې د مشورتي لوی جرګې پریکړه به ومنل سي او بل اخر به د سولې پروسه هغه چې حکومت هم لري چټک سي.
دغه تشویش چې غنی د مشورتي لوی جرګې د غړو نظریات او د هغوی مشورې به منل کیږي کنه، دغه تشویش د یو لړ د جرګې له غړو سره هم ورسره وو. دغه تشویش له اړوند مسولینو سره او د جرګې له اداري پراوی سره شریک کړ. نو په همدې خاطر باندې ویل شو چې امیدواري سته چې دغه ټولې مشورې به اداري پلاوی حکومت څخه ډاډ ترلاسه کوي چې دا به منل کیږي او د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ به ژر تر ژره پیل کیږي.
دوستانو مرکه مو واوریده، دا مرکه د مشورتي لوی جرګې د یوې کمیټي له مشر اقا محمد قریشی سره و. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له سالم محمد صالح سره پاتې کیږو او دا به ترې واورو چې نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه څه ویلي ورته کتنه لري.
د امریکا چپ واشنگتن اگزامینر خبرونه په دې اړه لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدلو موضوع شایي پر مشورتي لوی جرګې سیوري غوړولې وي. دغه جرګه پرون جمعه پیل شوه چې درې ورځې به دوام کوي او شاوخوا 3200 کسانو پکې برخه اخیستې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر اونۍ په یو مرکه کې وویل چې احتمالا تر نومبر میاشتې پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې پلان سوي، په افغانستان کې د امریکایي پوځونو شمیر به له 8400 څخه د 4000 او 5000 ترمنځ شمیر ته راکم سي. د خبرونې په حواله د جرګې په پرانیستونکو مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم برخه درلوده. په جرګه کې نورو دولتي چارواکو، قومي مشرانو او جنگ سالارانو هم ګډون کړی. ډېر وی ماسکونه کارولي او ټولنیزه فاصله یو څه رعایت کړي، ځکه د خبرونې په باور د یو اټکل مخې د کابل نیمایي وګړي په کورونا وایرس سخت سوي دي. په مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالبانو د خوشی کېدو ترڅنګ د سولې د بین الافغاني مذاکرو په وړاندې پر نورو پرتو خندونو خبرې کیږي. که جرګه د دغو 400 طالبانو پر خوشی کېدو موافقه وکړي، ورسره به د خوشی سو طالبانو شمیر 5000 ته ورسیږي او هغه چې طالبانو ژمنه کړې دوی به د حکومت له هیئت سره مخامخ مذاکرو تکشینی. لیکوال د لیکنې په یو برخه کې پوښتنه مطرح کوي چې آیا طالبان به چې دغه مشورتي لوی جرګه یې رد کړې ده د سولې مخامخ خبرو ته حاضر سي. په لیکنې کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر اساس راغلي که د طالبانو پاتې 400 بندیان خوشي سي، طالبانو ویلي چې په دریو ورځو کې د حکومت له هیئت سره مذاکرو ته حاضریږي. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه طالبانو له واشنگتن سره د فبروري د 9 د موافقې له مخې پر امریکایي او برتانوي ځواکونو د حملو نه کولو تعهد پر ځای ساتلی، خو پر افغان ځواکونو یې خپلې حملې زیاتې کړې دي. د کاناډا آنلاین خبرونې ډیجیټل ژورنال هم د مشورتي لوی جرګې او د هغو طالبانو پر ترکیب لیکنه خبره کړې چې په دې جرګه کې پر خوشی کېدو بحث کیږي. د خبرونې په حواله په هغو 400 طالبانو کې چې پر خوشی کېدو یې په مشورتي لوی جرګه کې بحث کیږي، د چارواکو په وینا ګڼې درنې جرمي دوسیې لري او 150 یې په اعدام محکوم سوي کسان دي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه د بندیانو په دغه ډله کې 40 هغه طالبان هم شامل دي چې په مهمو حملو کې د خپل رول له کبله د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونه ورباندې اندېښنه لري. د خبرونې په لیکنه په دې ډله کې 15 هغه افراطي وسلول هم شامل دي چې په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د 2013 کال په حمله کې دخیل ګڼل سوي. په هغه حمله کې د 14 بهرنیانو په ګډون 40 کسان وژل سوي وو. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه په دغه لیست کې هغه یو طالب هم شامل دی چې د 2013 د کل په میمیاش کې په کابل کې د جرمني سفارت ته څیرمه په لویا لاری بمب چاودنه کې داخل وو. په لیست کې د ملي اردو د یو پخوانی افسر نوم هم شامل دی چې په 2012 د کل کې په یوه حمله کې 15 فرانسوي سرتیري وژلي او 14 نور چپیان کړي وو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو مشروعي مشورتي لوی جرګه افغانستان ته واقعي سوله هغه بخره وسلې شي چې لومړی د غلط عدالت تامین شي. بل خو د دولت و وزیر وای هغه څلور سو بندیان چې جرګې پر خوشی کولو بحث کوي په قتل او نورو درنو جرمونو تورند او په دې برخه کې باید یو غور وشي. مشورتي لوی جرګه چې درې ورځې به دوام کوي پرون د لوی جرګې په خیمه کې پایل شو. صالح محمد صالح پر تفصیل لري.
د وسلول طالبانو د شاو خو څلور سو بندیانو د خوشی کېدو پر احتمال د بشری حقوقو ځینو سازمانونو اندیشنه شوبلې ده. حکومت ویلي دغه بندیان درنی جرمی دوسیې لري چې پر خوشی کېدو به د مشورتي لوی جرګې ربلل سوي برخوال پریکړه کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون جمعه د جرګې په پرانستون کې وینا کې وویل طالبانو ورته ویلي چې د پاتې څلور سو بندیانو له خوشی کېدو سره به په درې ورځو کې د حکومت له هیئت سره مخامخ خبرو تکشینی. خود بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د اسیا د برخې مرستيال وای فکر نه کوي چې دغه جرګه به وکولای شي د څلور سو طالبانو له خوشی کېدو سره افغانستان ته سوله راوستلای شي. میرمن پاتریشا ګاسمن پرون ازادي رادیو ته وویل په کار د تر سولې مخکې عدالت تامین شي.
هغه څه چې په دوحه کې سوی موافقه نه ده توانېدلې سوله راولي، لویه جرګه هم افغانستان ته سوله نه سي راوستای. په افغانستان کې جګړه د سرغړونو له کبله توده سوې ده. خلکو په دې جګړه کې خپل ماشومان له لاسه ورکړي، ځمکې غصب سوي. دوی هم د طالبانو او هم د حکومت له ملاتړه د برخمنو ملیشو له ناوړې استفادې کړې دي. د ښاغلي اتمر په څیر سیاستوالو اوس د قدرت لپاره د ملاتړ جلبولو په هدف د بشري حقوقو لپاره خپل غږ پورته کړی. کله چې دوی په قدرت کې و د بشري حقوقو لپاره څه کړی دي؟ کله چې ښاغلی سیاف په جرګه کې مهم ځای ولري، موږ به څنګه له دې لویې جرګې بشري حقوقو ته د درناوي تمه وکړو؟ د بشري حقوقو درناوی چې سولې ته لاره واروي، ثابت تعهد، عدالت او حساب کتاب ته اړتیا لري.
د افغانستان حکومت تمه لري چې د څلور سوه طالبانو له خوشی کېدو سره به د خوشی سویو طالبانو شمیر 15,000 ته ورسیږي او له دې سره د افغانانو ترمنځ خپل منځي مذاکرو ته زمینه برابر سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د فبروري د میاشتې پر 9 د سوي موافقې له مخې حکومت د 15,000 طالبانو او طالبانو د حکومت د 0 بندیانو د خوشي کېدو ژمنه کړې ده. خو د 400 طالبانو د خوشي کېدو موضوع ورسته له هغې لانجمنه سوه چې حکومت وویل دغه بندیان جرمي او حق العبدي دوسیې لري. دې موضوع د افغانانو د خپل منځي مذاکرو مخه هم نیولې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم یو سیمه‌ایزه او نړیواله موضوع. ایرانی چارواکو د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د استعفا خبر د خندا وړ بللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې براین هاک له خپلې دندې لرې کیږي. د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات صالح محمد صالح دروړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي استعفا د خندا وړ بللې ده. براین هوک د ولسمشر ډونالد ټرمپ په اداره کې د ایران لپاره د امریکا د سیاستونو مشري هم کوله. تهران سپینه ماڼۍ تورن کړې چې د ژغورلو لپاره یې د خپلې خولې تر اندازې غټه ګوله یا مړۍ پورته کړې ده. دا له ملنډو ډک الفاظ پرون جمعه د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوي د ټویټر په حساب کې خپره سوي دي. تر دې یو ورځ مخکې د پنجشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې براین هوک له دندې لرې کیږي او پر ځای بل ډیپلومات ایلیوت ابرامز د لنډې مودې لپاره دا دنده پر مخ بیایي. ابرامز مخکې د وینزویلا د مشرتابه د لرې کېدو لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هڅو مشري کړې ده. د براین هوک د لرې کېدو دلیل نه دی روښانه سوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان موسوي په خپل ټویټ کې دا اقدام د خندا وړ بللی او لیکلی دی چې د جان بولټن، براین هوک یا ایلیوت ابرامز ترمنځ کوم فرق نسته. جان بولټن د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار وو. موسوی لیکلی چې امریکایي چارواکو تر خپلې خولې غټه ګوله پورته کړې ده. د مایک پامپیو، ډونالډ ټرمپ او راتلونکو مشرانو په اړه هم دا خبره صدق کوي. د ایران لپاره د واشنگټن د ځنګړی استازي براین هوک د ناڅاپي استعفا خبر په داسې حال کې اعلان سوچ ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ پر ایران د وسلو د خرڅولو د بندیز پر تمدید رای ورکړي. هوک د 2013 نه د کل پاګست میاشت کې پر دې دنده ګمارل سوی و. د وروسته له هغې چې واشنگټن اعلان وکړ چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو له اټومي تړون څخه وځي. د 2015 میلادي کال د دغه اټومي تړون له مخې پر ایران لګول سوي سخت نړیوال بندیزونه کم سوي وو. په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه تړونه تر وتلو وروسته پر ایران فشارونه زیات کړي دي. له سختو اقتصادي ستونزو سره سره ایراني مشران تر اوسه د امریکا د فشارونو په وړاندې تسلیم سوي نه دي. ایلیت ابرامز چې اوس به د براین هوک پر ځای د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وي، په 2003 میلادي کال کې د عراق په جګړه کې کلیدي عنصر ګڼل کېدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل ابرامز سره له دې چې د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د پرځولو هڅو ته دوام ورکوي، په عین حال کې به د ایران د اړوندو چارو مسؤلیت هم پر مخ بیایي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. دا ملی مصالحی د علی شورا مشر په اولسی جرګه کې د فراد استازي بلقیس روشن په وړاندې د مشورتي لوی جرګي په لومړی ورځ د شوی چلن لقبله بخنه وغوښته. عبدالله چې د درې ورځنۍ مشورتي لوی جرګي مشري هم کوي، پرون وخت له ملی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل له میرمن روشن سره شوی چلن خوښنه کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد په رول او همکارۍ خبرې کړې دي. دا لبنان ولسمشر وایي په پلازمینه بیروت کې په وروستي ویجاړون کې چاودنه کې خای کومبم یا بهرنۍ مداخله دخیله وي. د ترکمنستان دولتي کارکونکو ته امر شوی چې د کورونا وایروس ته جبري معاینه درون لګخ لخپل جیب ورکړي. د روسیې په پروم خار کې څارنوالانو د دریو فعالانو لپاره د بند اوږدمهالي سزا غوښتنه کړې ده. دې کسانو په 2013 میلادي کال کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو تمثال یا بوتاړ جوړ کړی وو او په دې قضیه کې په دخالت تورن دي. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی مخکې لدی چې شکفر احمدی راشي او بل نیم ساعت خبري مجلد درته وړاندې کړي د ژوند رنگونه.
دا ژوند رنگونه. نوم دې راته وایي څه کار کوي؟
نوم مسعود د نګرا ولایت د چین ورسوالۍ.
لا چین راغله څومره وخت کېږي تر غلې؟
ای بس څلور کاله شي ان شاء الله.
څلور کاله امدا کار کوي دلته ټوټل کې؟
ها امدا ټوټل کې کار کوي.
کار دې څه دی پورتل کې؟
ما د خلک د روډې دو
تر اوسه ترقی دې نه دا کړې؟
نه ترقی نه کړې.
کله مثال نو ته د داسې مرحله تر رسیدې چې تاله تلاړ سي خپل کارو کې صفاخه کې؟
ان شاء الله به د درې کال نه شي نورم.
ان یو کال کې به ته لا هغه مرحله تر رسیدې؟
ان شاء الله دې تر رسیدې.
نو ولې دومره په سخت دی التبه؟
دغه به داسې چې رش ډېری کنه مونږه پاس کړی ځته اوسګارګونو کړی ځته ورشو بس د به ګلو خل د مونږ ټول استا سره بوختي داستاونه خلک سره بوختي بل خاطر نه
نو د څه د چې دا غو ماش خو در نلور نه وی یا امتیاز خو ولور نه یی څوک چې غلطه دی کوي
شته غو شپږ روپیه ورځ زمونږه درې نیم سو او 200 غم شته درې نیم سو غم کې شته شاګردان
خلک خو دلته زوراوی نه کاله چې مثال راځي ډوډۍ ورته راوړي درته وای چې دا مونږ نه وغوختي یا په پیسو کې خو بس مسله نه در سره جوړوي
اره کوم خلک راځي ول نه داس خلک هم شته لانجې کا بس بیا لانجې څنګه مونږ ته پریدو او چې لانجې نه کا بس بیا ترواړو یا حساب سره
مثال لانجا ډیر پڅ کیږي
لانجا داس کی وست لګیدا استا څنګه مرګری ناس لګا پختنه وړ شي تا ته ما چک نه وصلات نه نیولې تا راوړو بدا اس کس لانجا بیا کا
هغه زین خو درته چې چای هم باید مفت خلکو ته ورکې دي چای پیسې ولې اخلي ځکه د خو چار ځا یار کور ته ورشه چای مفت ترکې او تاسو یې خرڅوي
او کور سیستم خو کور ده خو دا خو جره نه غنه دا خو بس رقم خلک راځي او دا خو مونږ هغه چې ټول نه چي بيسي سابې او پیسې غواړي
څومره وخت کې کور ته ځي
ای بس کله یو نیمه میاشي کله دوه شي
کله یوم یش دینه مخی خو نزه
واده خو دکړه
وادم کړه
نو دومره وخت چې کله کور ته زی څومره روپۍ در سره وړي یعنی دومره څوړي چې بیا ته مژون پیو چلیږي
کله شل زره کله لز زره بس دینه کم خو نو
کډی ریس درته خوشاله وي
واله
نو څو ډیر خوشاله کی دا کور کې چې ډیر پیسې وروړې
پلان خوشاله کیږي
او دا پیسو شرنګ چې هر څو خوشاله کیږي کنه نور د ژوند د خوشاله دلته د خلکو لره وی خوشاله کنه
ونه خوشاله ونه